السلام علیکم د سحر لاس بجیسوی د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلای شئ. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ازادي میلمه د خبرونه په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ور بیا په افغانستان کې له طبي زده کړو د شوزو د راګرځولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د شوزو پر طبي او ورته اختصاصي زده کړو بندیز به په دې هیواد کې د شوزو پر مخ د زده کړو د وروستي امکان ورونه هم وتړي. د بشري حقونو دې سازمان له طالبانو غوښتنه کړې چې سمدلاسه د جنسیت پر اساس د ځورونې سیستم پای ته ورسوي. د طالبانو د مشر د یوه شفاهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع سوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي توګه د لګول سوي دغه بندیز خبره تایید یا رد کړې نه ده. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغانستان ته د سفر پر مهال د ټاپي پروژې په ګډون د هغو پروژو کارونه له نږدې وکتل چې دواړه هیوادونه یې په ګډه پر مخ بیایي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلي مرادوف د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان په خاوره کې ګډې پولې ته څیرمه د ګازو د نلیکې او نوري فایبر د غځولو او تورغونډي کې د ریل ګاډي په یو سټېشن کې د یو ګودام د جوړولو چاري لنیږدې وکټلې. د بهرنیو چارو وزارت پوینا د دغه پروژو عملی چاري د روان کال د سپتمبر پر 11مه د هغو مراسمو په ترڅ کې پیل سیوي چې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدو او د طالبانو جوړپلو چارواکو په کې ګډون کړی وو. د ټاپي پروژه چې لګښت یې څه باندې 1.5 میلیارد ډالر اټکل شوی د شاوخوا 1800 کیلومتر اوږدې نلیکې و سوا شپور دش کیلومتره د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت وایي د آغا خان له بنسټ سره یې په ګډه په افغانستان کې د اقتصادي ودې لپاره د 22 میلیون یورو یوه پروژه پیل کړې ده. د ماموریت پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دغه پروژې په مرسته غواړي د کاري فرصتونو د ایجاد او د معیشت بدلونو ته د ودې له لارې ځوانان او ښځې ځواکمن کړي. د اروپایي ټولنې په وینا د دې لپاره هڅې کوي چې پر مرستو د افغانانو اتکار کمه او دوی په خپل مټ پر ځان بسیاسي. د افغانستان د کرکټ وتلی سپینر راشد خان به له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره له زمبابوې سره په 500 لوبلړۍ کې ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون دوشنبه د دغو دریو یو ورځنیو یا 500 او ورپسې د دوو ټیسټ لوبو لپاره لوبډله اعلان کړه. 26 کلن راشد خان چې د روان کال په پیل کې د ملا جراحي کړې بیا یې درملنه روانه وه، په وروستیو میاشتو کې د افغانستان په ډیرو لوبو کې نه و لوبېدلی. هغه وروستي ځل د 2021 نه د کال په مارچ میاشت کې د زمبابوې په وړاندې لوبه کړې وه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ لومړۍ 500 مسابقه سبا سېشنبه، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به تر روانې شنبې په ورځ وسي. د دواړو هیوادونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي اجدي په 16مه او دویمه هغه د مرغومي پر 14مه وسي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه د شلو اورونو لوبلړۍ ګټلې وه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ګوزان یو پولیو د واکسین پرچیمونو پرون دوشنبه د وسلولو په بریدونو کې د روغتیا پالانو یو پولیس ساتونکی وژل سوی او دوه روغتیا پالان ټپیان سوي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په یو برید کې چې پرون په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین د کمپاین په لومړۍ ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې د واکسیناتورانو پر ټیم وسو، یو پولیس وژل سو او یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سو. همدارنګه پرون په یو بل برید کې چې د دې ایالت په بنو ولسوالۍ کې وسو، یو روغتیایي کارکوونکی ټپي سوی دی. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روان کال له پیله په پاکستان کې د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت سوي. د اسرائیل پوځ وایي پرون دوشنبه یې په یمن کې د سوق او ادارې پر هغه مرکز هوایي حمله کړې چې حوثي یاغیانو کاراوه. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دغه مرکز کې د حوثي یاغیانو عملیات تنظیمېدل. تر دې مخکې د اسرائیل پوځ پرون دوشنبه وویل چې د یمن د حوثي یاغیانو یو میزایل چې د اسرائیل پر قلمرو یې توغولی وو ختم کړی دی. حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن هم دي منلی چې پر اسرائیل یې توغندی ویشتلی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې پرون د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ ژغول سوی وو. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویلي چې له یمن څخه توغول سوی یو میزایل یې مخکې له دې چې د اسرائیل هوایي قلمرو ته داخل سي په هوا کې ختم کړ. له کله چې په غزه کې جګړه پیل سوې، حوثي یاغیانو په تیر څه باندې یوه کال کې پر اسرائیل د میزایلو ډیر بریدونه کړي دي. د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربان پر بنسټ د اسرائیل پاوځ خپل ځینې ځواکونه د لبنان له جنوب څخه د غزې تړانګې پر لوري لیږدوي. د جرمني خبري اجانس د خبر له مخې د اسرائیل پاوځ پرون دوشنبه ویلي چې د دوی د پاوځ 98 فرقې په لبنان کې د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل درې میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوله او په غزې تړانګې کې ځای پر ځای کېدو ته په چمتووالي بوخته ده. په هره فرقه کې له 10,000 تر 15,000 پورې سرتیري برخه لري. حزب الله او اسرائیل خپلې حملې تر څه باندې یوه کال وروسته په نومبر میاشت کې د یوه اوربند په نتیجه کې پای ته ورسولې. د اوربند موافقې له مخې باید د اسرائیل پوځیان په 6 ورځو کې له لبنان څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرکزي قومندانۍ یا سنټکام وایي د سوریې پر هغو څو ساحو یې حملې کړې چې پخوا د پرځول سوي ولسمشر بشر الاسد او د هغه د متحدې روسیې په کنټرول کې وې. دغه قومندانۍ پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ویشتل سوي کمپونه د اسلامي دولت ډلې یادایش و چې په نتیجه کې 12 وسله ول وژل سوي. د اعلامیې له مخې هدف دا و چې د اسد رژیم تر ړنګېدو وروسته پر دغې تروریستي ډلې فشار روان وساتل سي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هندارا.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سیار جنجالار دیدم من وایشان ددانو کفتانو یگان دفعه که نان بدلش نیم دسترخوانو طرف مینداختن زندگی رید نفهمیدم
د یوه میرمنی خبری مواوریده چی ویلی ده موتاد میره للاسای تریخ جوند تیر کرده دی دینجونو ده و دولو پر وقت دی کمو خبرو پا پام کنی ول
ریندی مسئولیت د چتا سو باواده شي خود سينه وي د الګ څنګه دي باید پختنه وکي چې هغه الګ څه کار کوي هغه الګ دماغ ټیک دی نه دی چرس نه ونس کی سيګريټ ونس کی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کول هغه سواد لري کنه لري.
نن ام د موضوع چېرو ملتي مو وکړي درنو دوستانو عملی تجربه د خې چې په افغاني ټولنه کې دشته دودونو او رواجونو لامل یو شمېر خځې داسې نارینه وته وديږي چې هغه یا زهني ودنه وکړي او یا هم په نشي مواد روغتي وي. دا مېرمنې وایي چې د ژوند لپاره بیا تر پای سره لدی چې د کورنۍ ټول مسولیت ورلغړی وي د میړه او ان د لیورونو لخوا تاریخ چلند سره کیږي او وهل کیکی د کابل خار یو اوسیدون کې د خپل میړه پاکل وای چې زهنی وده نه دکړي ټول کړوړې د موشم په چیر دی هغه د کور د مسولیت پاکل نه پوهیږي کله چې کوم څه پزرنی وي میرمن د موشمانو په مخ کې وهي
روز کار سی کین تورې میولګم فامیلش
لږ ورځې سره مې چې وده کړای کورنۍ هیڅ احوال نه اخلي چې د تاسو څال دی زما میړه زهنی وده نه دکړي په وړه خبر په قار کیږي وهی می مشمون هم وهی کورته لګښت نه راوړي کوم څه چې زه کورته راوړم هغه یې که پزرنوي لري غورځوي تل په دې فکر کې يم چې تر څه وخته بل اخره بچ کیږي په دې کې خپل خراب شوم
کدم کې تو چې وخت چی کوم خودم خراب شوم.
پهمان اوسیدونکو نرګس په وای چې د دې میړه موتاد دی کورنی لګښتونه خاص هم نه برابر وي لدې څخه پیسې اخلي او نشي توکي ور باندې رانیسي
خراب انډیوالان سره کې نه ستو چې د موتاد شو اول خو د دولس کال کېږي چې د مواد مخدر ته مخه کوي هم چې کور سره شي جنگ را سره کوي پیسې را نه اخلي پلم چې کار تر اعظم از ما سودا کوړتي چې ما شومان سره می جنگونی کی هر شی چې مخ ته پروت په مغی باندې گذار کوي دا باندې د خپل اولادونو د خاطر می ناسم چې ما شومان می به مکتب او به دغه پات کیږي ډیره می تهدید یار وخت تهدید کړی ما خو زه د خپل ما شومان د خاطر وال تکول می تیر کړی دی نیمه وخت زه خو دغه کار کوم وای چې خوشاله کینه کنه خوشاله دی هر طرف ته چیزې وی لاړ شه بچیان میم خی چې نه زما تا خو د پلار د کور نه ندی او ما شما خو زما د ستا خو دغه سی زان غلې نشم اول تکول تیرو ما شما نه نه پریږم چې د سی پلار سره زندگی وکي
میرمنې او ماشومانو ته بیا په ټولنه کې هم په ښه نظر نه لیدل کیږي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست له نورو معلوماتو سره
محیط او د والدینو مثبت کړه وړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخرب اغېز لري. اول د ناهیلۍ احساس یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وشي. دوم ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې په کورنۍ کې د معتاد کورنۍ او د معتاد البته ماشومان ځان تر ټولو ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس ډیر کله معتاد انسان میرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي ځکه د پلار په دغه چټ کار چې دوی بوخدي په دغه ځان شرمنده احساسي. زله رحم د موتاد کورنۍ د غړو تر مابنس اصلا د سمېمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیک لرل دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د موتاد کس پښتون لمنځځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی پله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی. خپل په معتاد قسم څوک باور نه کوي. ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نشي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کسره ټول کو د یو معتاد کس د ټولنې تر مابین او د کورنۍ تر مابین خورا یو بحراني حالت دی.
د کابل پوهنتون په خانه استاد ډاکټر زرغونه زیور بیا په مسؤلو کسانو غږ کوي وایي چې د معتادینو د درملنې لپاره د هڅه وکړي او دوی ته د کار زمینه برابر کړي. کنه د دوی کورنۍ به داسې ماشومان وروزي چې بیا به نه مور پلار او نه هم هیواد ته په درد دوا شي.
مشکل دا دی چې د دوی د فامیلونو دی د دوی بچیان دی د دوی د تعلیم د درس د نفقې خصوصا د سړي خلک دي چې کورونو کې میرمنې سواد نه لري تعلیم نه لري دغه مثلا 15 شپږ وو بچیان کور کې لري هغه بچیان خاده نفقه غوړي خته میرمن به سواد د کار نه لري چې شي وکي.
دوی په یو بل دنیا کې د مسؤلیت احساس نه کوي بیا چې کور ته راشي لچار چلان نه راتوایا
ذهنی مشکل ولري او دا محتاط شي بیا خو دوی عقل او فکر هم کار نه کوي بیا چې کار تر شي بیا خوشونات دی چې په زور مثلا اتا کوشش کوي چې مېرمنې باندې دا فشار وشي چې دوی ته دغه نشه یي مواد پیسې پیدا کی او هغه ورکی که اته د څه خلک مالی دي لیدي چې مخبل مایندې باندې فشار راشي چې مات پیسې راک او مجبور دی هغه مجبورې منطق ته زمون په دی دغه بلا کې دوی منزل کې دوه زمون یو ټول دواله موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سر کا پیسې راک چې مونږ وی بیا هغه بیچاره بس کول نه مجبوریت نه به که نور څه نو پیسې به پیدا نه کړه غریب خو زړه خسوه هغه بیچاره ولا خپل ماته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور چې ما زه که شی به شرمی کې بیا یې کې نو حال کې حتی شیشې ماته دغه د دالی ژوند شیشې ماته کړلې
تاسو علت څنګه نه چې په دې ورسته او کې ولیا کسان چې نه شو باندې روغ دي دیش مې زیات څه
څو کاله مثلا 15 شپې ته کاله مخ کې هغه وخت کې تغیر یو نو چارس فو دغه شین باندې څوک نه معنا باندې نه پویل لاویس نم وو اصلا حال وخت 15 کاله چې د جنگونه دی وطن تر اخلل دغه شین سره خلک دغه شو د دې نمخ کې مونږ نه پوهیږو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کیږي دا لکه په خوا د شی نو یو دوا ته پرې کچا یو شی ګوګنار کړ نور داسې مسایل نه وو چې فابریکې دي جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو ته د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشه یي موادو کارکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانشي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفاد دپاره، د ګټې دپاره، د پیسو دپاره، د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي، پیسې به پیدا کړي، ګټه به وکړي، په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي. داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې، ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغوی نه اخلي، بالاخره به په نشه یي توکو باندې عادت شي، روږدي به شي. څنګه دې وکړل هماغسې به ورېبي. د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په ډیرانونو کې پراته یو سرونه ببر او په بده ورځ پراته، آیا دای به خپل بیا رانس نه وړي؟ خامخا به دای به په ټولنه کې نارام پاتې. کله د ته په خپل سر باندې راشي بیا به دای پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت زما بچی را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي، دوی طبعا په کور کې میرمنې لري، بچي لري، اوس خو نارینه معتاد شوي دي، د میرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه وزي یا د اقل سبا او د بېګای مړې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده، منظم پروګرام لري چې د دې خصو مثلا بچی دي او ماشومان دي، دوی به تعلیم ته ضرورت لري، تربیه ته ضرورت لري، او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي. پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلاله نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول، هغو کسانو چې ذهني وده نه ده کړې له عمره غټ دي، خو د ماشومانو په څیر چار چلند کوي. د دوی میرمنې هم د امدی معتاده کسانو د ښځو په څیر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په دې اکله مو له یوې ډاکټرې سره چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
کورونو کې د ازدواجونو ما لیدلی دی چې زمونږ په ګاونډو کې شته دی چې په خپل ذهن دومره صحیح کار نه کوي او هغې ته خو اړتیا هم نشته دی چې لکه هغې ته واده وکړي. په خپله مجبوره دی چې هغې سره ژوند وکړي، د هغې ژوند ته لکه توجه وکړي، د هغې هر څه خو بیا هم نه کېږي. خو بس دا میندې خپل دی زوی ته که هغه نورمال دی که نه دی، هغې ته ژوند لکه جوړ کړي، هغې ته واده وکړي، ښځه وکړي. نو دا ځینې کورونه خو داسې لکه هلکانو ته خپل جن کینه ورکی خو لزنی کورونا چې دی د پیسو تارتیا لري، ځکه اوس ډیر خلک د اقتصادونه صحیح نه دي چې دا غي ورونه سمره او خیاره وي. دا غي ورونه موږ غوړي چې لکه مونږه خ زيت لاړ شي خلک سره چاغه او خیاره وي چې کو کول شي چې خپل ژوند ته لکه صحیح دمه ورکی. هغه ست غوړي چې مونږه هغه سي الکان سره ودو خو بیا د میاندې چې دی د څه کوي چې زه خیر د غي ذهن کار کوي ک کار نه کوي. نن مونږه ارتیا لرو پیسې ته او نن زموږ دا مسؤلیت دی چې تاسو به واده شي. خو داسې نه وایي، دا لږ څنګه دی د دې ذهن کار کوي، دا کار کولی شي، دا په خبره پوهېږي، دا لږ کار کولی شي، که دا دې تحصیلات شته، دا روغ دی، د ذهن نه څنګه دی، دا پوښتنه نه کوي. فقط دغه هدف یې دی چې دا زموږ لاړ شي، دا زموږ لور واده شي. خدای داسې نه وایي چې ورګه چې دا کوم ځای ته لاړو او بیا دې هغې ورکي هغه چې نه چې لاړو غریبا لاړو، د هغې ژوند خراب شو، تباه برباد شو. هغه مجبوره ده که هغه سړی لیونۍ دی که هوښیار دی که هغه ذهن کم کار کوي که زیات کار کوي، هغه چې نه مجبوره ده چې هغې سره بس خپله ژوند ته ادامه ورکړي او هغې سره بس ژوند وکړي. نورو نو هغې ته خو څه چاره نشته دی. اوس د افغانستان اوس نننۍ شرایطونه چې اوس دې ورځې کې دي خو ډېره سخته شوې دی. هغه جنکۍ غریب داسې غواړي چې بس مونږه کار دی تلاړو شو خو مونږ ته یو ژوند دی ټول عمر بس هغه زجر وبسي درد وبسي خو بیا چې هغه د خاوند کور ته لاړو څنګه کېږي د خاوند کور ته چې لاړو د هلک وړونه چې دي د هغې خپله ژوند دی خپله بچي دي خپله ښځې دي داسې توجه ورته نه کوي ورته وایي چې بس یو ښځه وه خو مونږ تا ته وکوسو چې ستا ذهن کار کوي که نه کوي مجبور یې چې ته په خپله ژوند مخکې وړي هغې ته بیا هیڅوک هم توجه نه کوي هغه جنۍ بیچاره چې وردی خو ته ګوري چې سړی ذهن نه ضعیف دی خو ته ګوري چې دې سره څوک کومک ورسره نه کوي بس هغه مجبوره ده چې په بدبختۍ کې خپله ژوند مخکې یوسي چې تر کله دا جنۍ ژوندۍ وي دې ته بس داسې سوځي وي کورنۍ کې چې لکه داسې هغې جنکۍ لږ هوښیاره وي باسر وي لیدلې وي هغه کولی شي یا باسواده وي په خپله خپله ژوند مخکې وړي او که هغه غریبه بېسواده وي هغه به خپل ژوند څنګه مخکې یوسي هغه څنګه خپله کورنۍ ته یا خپلو بچو ته یا خپل هغه سړی چې دا ذهن کان کې هغې سره به څنګه کومک وشي اوس هماغه دی چې هلک هم در پیدا دی او دا جنۍ که د دې نه ماشومان هم په دنیا باندې راشي ماشومان هم وشي نو هغې هم بیا ژوند خراب دی
ډاکټر صاحب د افغانستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره چې ښځې کار نه لري زده کړه نشي کولی او داسې چاته وادېږي چې هغه ذهني وده یې نه ده کړې دغلته بیا ښځه هم کار نه لري وظیفه نه لري دلته بیا څومره زوریږي څومره د کورنۍ لخوا د ټولنې لخوا له ترخه چلند سره مخ کیږي او په کور کې نیستي ناداري څومره دا زوروي
زوروي له خو نن سبا چې اوس داسې جنکه نه مکتب ته ځي نه د هغې څه وظیفې ته پرېږدي داسې شرایط په افغانستان کې راغلی دي چې هغه باسواد هم دی په هماغه حالت دی چې څوک بېسواد هم دی د دواړو ژوند خراب دی ځکه چې هغه باسواد وي نن سبا هغې په درس څه خوري هغه هم کور کې ناسته دی او چې بېسواد هم دی هغه هم په کور کې ناسته دی دواړه کور کې ناسته دي دواړه د اقتصادي مشکلاتو د هغې ستونزې لري دواړه یو شانتې دي خو چې د دې سره چې بیا د هغې د خاوند دماغ کار نه کوي د هغې نه خو بس چې د هغه په دې دنیا کې راغلی نه نو هغه بیا نه ښه بالکل چې څه وګوري د ژوند ته یې چې په کومه ګوټ کې د دې خوشحالي وي هغه نه شي لیدې خوشحالي بالکل بیا هغه ژوند نه هغه مرګ بهتره ده چې بیا لاړه شي
دغسې کورنۍ چې خپله لور داسې چاته ورکوي چې ذهني وده یې نه ده کړې هغه د ژوند مسؤلیت مخکې نه شي وړی خپله بیا څومره ضروریږي د خپلې لور ژوند ته
هغه خو وایي چې بیا لاړه شي چې دا جنۍ د بخت پسې لاړه شي او دا زمونږ شانې سپکې شي او مونږ لکه خپل مسؤلیت ادا وکړو شرایط خراب دي لکه اقتصادي ژوند مو ښه نه دی چې مونږ دا جنۍ وساتو د دې خرچه ورکو د دې بل ورکو اوس درسونه هم نشته سبقونه هم نشته چې لکه مونږ دې سبق ته لګي خو ټول کورنۍ کې د جنۍ ژوند خراب شوی دی چې هغه نه ګوري چې هغه لږ ذهن کار کوي نه کوي بس ورکوي هغه چې لاړو بیا چې کله هغه لور د خاوند کور کې اقتصادي مشکلات وي د وهلو ټاکلو وي هغه چې خاوند په خبرو باندې نه پوهېږي بل ستونزې چې هغه سړی کار نه شي کولی بل ستونزې خو بس چې سړی دماغ کار نه کوي هغه خو کار هم نه شي کولی ډوډۍ هم نه شي راوړی خپله ښځه هم نه پېژني خپل بچه هم نه پېژني هغه خو پیس باندې نه پوهېږي بس هماغه دی چې هغه جنۍ په خپله چې وزورېږي هغه مور چې خپلې لور ته وګوري د هغې نه بیا توبه وباسي چې یا الله که د دې نه مخکې زما سره د خپله لور به مې ساتلې خو هغه ښه همدغه دی چې بیا مور چې خپله لور ته ګوري هغه مور بیا زورېږي بیا ټول کورنۍ ورسره زورېږي
ډاکټر صاحب تاسو په نظر څه کول پکار دي څه باید وسي چې کورنۍ کله لور ورکوي نو دې نقطې ته متوجه اوسي چې لور داسې چاته ورنه کړه چې هغه نشي کولی مسؤلیت چې د ذهن وده نه ده کړې
ډېره یو ښه پوښتنه تاسو کړې ده دا خو اوله نه چې دا هغه لک کور باید دا تصمیم ونیسي چې د چا لور ژوند خراب نه کړي هغې زوی چې دی د هغه دماغ صحیح نه دی هغه خپله ځان نشي ساتلی نو بیا دا هغه څنګه وکړي چې لاړه شي دا بل چا لور راولي او خپله ښځه هغې ته اړتیا وکړي هغه ځان ته اړتیا نشي کولی خپله ښځې ته بیا هغه اینده کې خپله د هغه بچي روړي د ټوله سر ته سر د هغه یو هلک چې دماغ کار نه کوي ټوله په خپله چې ښځې مادم و نه وي کړي هغې ته ستونزې شته دی چې بیا هغه سره چې د بل چا لور وړي هغه خو بیا د هغې نه هم زیاتې ستونزې جوړېږي لکه یوازې خپل هلک ته نه چې د هغې ورور ته مور ته خویندې ته ټول کور نه ته بس یو لوی جنجال جوړیږي هغه خري چې هغه یو زوی ته خپل یو خصه تل شي چې هغه یو زوی نه پنځه شپږ نور انت نه جوړ شي هغه خو بیا ډیره ګرانوي دا قرانه باید پام وکړي چې خپل زوی ته واده ونه کې داسې چې د باغ کار نه کې بالکل دی ورته واده ونه کې کدا هغه علاج کې خو علاج ورته اول وکي بیا ورته واده وکي که علاج نه کې بالکل به ورته واده نه کې او بیا د جنکی چې کور ته دی کوم کور ته زیه کور والا باید پښتنه وکي چې هغه لکه سکار کوي دا هغه الګ دماغ مخ ټیک دی نه دی چرس نه ونسکی سیګریټ ونسکی د نور عملونه ونه لري هغه کار کول شي کنه شي کولی هغه سواد لري کنه لري خیر دی که سواد مون لري چې وکس په ولري چې د خپل خزه یا خپل بچی ته پام وکول شي ناغه تر رسیدلې وشي بس بیا ستونزه نشته خو بیا د کورنۍ د الله کورم باید پام وکي او د جنې کورم دا مسولیت لري چې د جنې مور پلار ورور کا خور یار سو کې مدد دي جنې مسولیت لري هغه پام وکي چې داسې الکانو ته خپل لور ور نه کی
کسي یو تر اوسه د دې نارینه او خځې چې مسولیت نه وړي فکر کار نه کوي څومره د ضربه ویني څومره صدمه ویني
دا خو صدمه ډیر ویني ګور فرشته جانې چې دی یو لګ ذهن کارونه کوي نو دا بس څنګه کول شي د ژوند ته ستونزې نه سر ته سر په دې په ژوند باندې ستونزې وي ځکه چې د دې دماغ کار نه کوي اوس تاسو شرایط راغلي دي چې کوم مالک روغ دی دماغ صحیح کار کوي ټول سواد هم لري ماستر هم دی اوس اوسګار ګرځي نیو ډوډۍ پسې ګرځي هغې ته څومره ستونزې جوړېږي چې د هغې بچي لکه هغې نه جامې غواړي کالي غواړي نور غواړي د هغه ښځې اړتیا دی مجبوره دی چې خپلې ښځې ته ډوډۍ یوسي جامې یوسي ولې هغې ته وګوره نن سبا په افغانستان کې څومره ستونزې دي چې په خپله صحتمند هم دی خو چې د یو هلک ذهن کار نه کوي هغې ته بس څنګه ژوند به خوي چې بالکل هغه مالدار مې هغه بیا ژوند ښه نه وي که هغه ته ښه وي که د هغې میان ته ښه وي د هغې ښځه چې د هغه ژوند ته راځي خو هغه به چې د اقتصادي وضعیت یې هم ښه وي چې د هغې ذهن کار نه کوي هغه جینې ته خو ډېره درد ورکوي ځکه چې هغه جینې خپله مور پرېږدي پلار پرېږدي ټوله کورنۍ قوم ټول پرېږدي دا هغه لږ په امید باندې هغه کور ته راځي که د هغې مور هم ښه وي پلار هم ښه وي ټول ښه وي چې هغه لږ په خپله صحیح نه دی دماغ یې کار نه کوي نو هغه جینې ته خو ډېره درد رسېږي نو باید دا میندې کوشش وکړي چې خپل هغې خپل داسې چې زوی لکه صحیح نه دی د دماغ نه ټیک نه دی هغې ته هم به ښځه نه کوي او دا د جنې مور هم باید پام وکړي یا پلار یې پام وکړي یا ورور یې پام وکړي اول وګوري چې د هغې هلک څنګه دی صحیح دی روغ دی که نه دی که نو بیا یې ورنه کړي دا ټوله سر په سر په ژوند کې داسې ستونزې دي چې څنګه دا بدې بچي په دنیا کې راځي هغه ستونزو کې چې دي چې تر کله هغه ماشوم خدای خبر چې هغه به څنګه لوی کېږي هغه مونږ وایي چې خدای پاک لوی کوي بیا خدای پاک مونږ ته یو دغه واسطه ورکړی دی چې مور پلار دی هغې ځکه چې پلار ذهن صحیح نه وي هغه ماشومان ته به څوک اړتیا کوي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندی سلامت اوسئ
مننه ستاسو نه فرشته جان ښه ورځ مو لرئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 300 22 14 40 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم بیان دی البته د رادیو یا ټلویزیون بیان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې بیان دی یو وخت غوښتل چې ژورنالیست شي پر رسنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیشي نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه شه دند په لاس ورشي که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است دا چې شاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلی په کوم شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی لدې واوري
ډېر مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغه کې زګدلی یم نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و دا غوښته بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې و هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل یا غلا شول یا چور شول یا هم وس وزیدل نو ا دقیق نتاراته نه معلومه خو کوم څه چې په وسنۍ اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2-3 کاله تفاوت ولري، 2-3 کاله تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شوی. ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د معنی په وسنۍ اسنادو کې کشم و دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوی و یو چیرته چې ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوی نه ده.
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکر ورځ د جنوري اوله شوډلې ده، دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکن ده.
بازم ما کټګوري کوم ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا تر هغه لایم او متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا زما د زیږیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنۍ الف ب مې چې زده کړی وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړی وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناست وو. کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو او په هغه کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما 2 کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونو نه آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو دما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یو نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاره وخت په رادیوګانو دی کې استفاده کړی، دا غیره تیزاب میستل د لرګای ومن پاغه هم په لمدول بیا ومن پاغه تورو بیا ومن دغه تور تخته د ما مسولیت و چار ورځې کورته یسم او بیرته یم هغه تر اوړو ټولګي تر اوړو. نو دا سون د ما زړه د هغه په استلاک کفتانو د مسولیت هم د ما و چار ورځې مې د تور تخته په سر نیولې و کورته به مې وړل او سبب هم بیرته خوونځي تر اوړو. او دا غیره سره په پښمار دا تباشیر دا به هم خون کرا کړه و چې دا به ما وړو راوړو. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې هم دغه خونځه ویلې چې هم دغه سي دامه پیدا کا بدون لدې چې موږ د خونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته سنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم سن یا شپږم ټولګي پورې هم دغه سي کله په تدوی ونو لاندې او کله تر هغه ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د وکلي جوبات لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زمونږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو سات پیاده لار به موږ یوې خانه تاګر کوو یو سات باندې بل خانه کوو ترڅو هغه خوندې ته ورسیږو. درې کال مې غلطه د منځنۍ یا متوسطه خوندای وسته لاغې ورسته بیا کابل ته راغلم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي خوندای وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لاغې نه هم دوهم نمره په د برستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دوه لسم پورې. او لاغې نه ورسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی
وو
همدغه خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاقانو آواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم یې هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم مې ژورنالیزم وه په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی. د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وه هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځیو چې نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په کادر سره درېیم نمره د هغې نه فارغ شوی یم. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پانځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغوی سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم او د هغه نه وروسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و
د دوی د پرارتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول بیا به ژباړل کېدل او د ژباړن وروسته بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د غوښتنې وروسته په ویب سایت باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل. نو هغه کې د اړتیا اولو کې و وروسته بیا خپل هم په څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر بیا اندازې پورې د انګلیسي ژبه مشکل هم حل شو. نو زده کړم تم پایته ونه رسېد ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصرفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخښنه نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د المان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2020 کال کې بیا راغلم نو ماستری می خپل د جرمنی یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسي په برخه کې خپل ماستری هم پروس کال 2023 کال می میاشتې بشپړ کړ. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اوري زموش میلما وحید الله مایار دی. تک اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې ځکه د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه. له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه ده. افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. نو په هغې برخه کې ما د مطبوعاتو یا د رسنیو د مسؤول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې. او دغې دندې تر 2019 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2019 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لنډې مودې دپاره زه د خپرونو د مسؤول په توګه د افغانستان د سولې عالي شورا سره ما دنده پیل کړه چې هغه هم قرارداد مې د UNDP لخوا وه. د UNDP لخوا نه دوی ته تخنیکي هغه ملاتړ ورکول کېده. نو د هغې په احساس چون د مونږ بل پروژه د UNDP پای ته رسېدلې وه. نو دې پروژه کې بیا هغه ټول کارمندان چې وو هغه بکې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالي شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړه. فقط یو لس میاشتې وو. هغې نه وروسته 2012 کال کې زه WHP ته راغلم. او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسؤول په توګه یا د عامه اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبري وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبري است چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه. وس په فکر کوي چې ودانی ولري ک لا به هم همدغه سي په میدان کې وي.
لبعد امر غتر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و. زه با تا غراته کول شوې راغې وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر وو وامه ورادل چې یو کوونځي جوړ شوی دی. یو تعمیر دی چې څومره فعال وو، څومره اسري وو او په کومه باندې جوړ شوی وو. آیا نو هم هغه ته کې خون کې وو، هغه کې زده کوون کې وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلې ته پاس 2008 کال نو ورسته مزه خپل کلی ته نه تللی. نو دا سی اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډه نه يم چې هغه ولای تر کومه بریده پڅ بنا او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو. او اوس هم فعال دی کنه؟ خو کله چې مونږ والته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې هغه دوره ټوله مونږ حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ مندنای خوونځای هم هغه نه درلود، تعمیر نه درلود. چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس ویل چې هغه نان ټول غو نو هغه یو تعمیر درلوده دی. ونخې د لسې په نامه د پنځنی ښوونځي نه لسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی. زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې
نو عجیب و غریبی خاطرې لري، ځینې شیان ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دی هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې وو چې لږ تون شو ورسره جدي به شو، راته بنده به که او مایک به وغورځو، د اختارونه به راکېدل، راته راکول کېدل. دا قصې خو ډېرې دي. نو زما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې موږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حابی بولي، تاسو کوم حابی لري؟
والا که درته هم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حابی نه لرم، یو غزنی حابی مې دا دی چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، همدا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچې پورې زده کړې کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوي ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوي خلک، د هغوی باره کې ولولم، د هغوی باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص حابی دا ده چې هر څومره چې سړی کولی شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
بس همدمو حابی ده چې نوي شان کشف کړي، نوي شان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعې څنګه کوي؟
مطالعې سره علاقه لرم، مطالعې سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې لا خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې لا افغانانو سره کار کوي. ما خو لا افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالی شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې لا بهرنیانو یا لا یو ان یا د ملګرو ملتونو له ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خوشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوې کولای چې دا ما ورکم. الته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو الته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا ټیم یا ډلهیز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دا شی ونه لیدل. هلته خوشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک په پوینه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري، کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي ویني، مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی. داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو نړیوال پروګرام یا WHP چې زما ډیره موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس دی وایم په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسؤلیت باندې یم ورسره، خو تر جنوري میاشت پورې همدا کال زه دی وایم په توګه دوی سره دنده ترلاسه کړې ده. نه دوله سکاله اوس چې زه دوی سره دوایم په توګه دنده وکړم، اوس هم ماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسؤلیت لرم. نو د باید ډیر واضح وایم چې د خلکو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلود. نورې ادارې هم پکې شاملې دي. هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنه دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی. همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکانات وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی، او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت پکار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي، ته د هغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم زموږ وخت ساتي پوره دی، خو بیا هم کله چې د ټولنی پکې د دې ځایونه لري کو کومه د سالري چې کې وکي نو شاید د دونکو لپاره د چسې مهرباني.
دا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی، او د خړو نړیوال پروګرام دی، او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله رادیو. نو هغه سره همداسې بحث پیدا شو. نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې وم، ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه د ریژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراته باشي، یعنی هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوه او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل. د هغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکړو، موږ د بدبختۍ یو کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسو بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی. پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې مې کار کړی چې په ورځ کې بیا 50 کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بیرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داو د ازادي رادیو میلما وحید الله مایار. په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے. راپور زموږ قضاوت ستاسو.
چکٹ میں واقع تو رخا رول میں اڑین بدی کرما زما جانان تب تر سو پوری جدا کر دلمان تم بدی کرما زما جانان یہ دین کرما زما جانان بچے رے گریوان گردن ترچو بچے رے گریوان گردن آخر بجر را بانگی وس بچے میان بجے